شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. احمد شیباریم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ناروې د خلکو مرستې ام پی ای مؤسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولی دی. د مؤسسې نن په بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالي مرستو پورې ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلوونکې چارې چې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوزلۍ کمولو، د امنیت د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی وایي چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی توپ دا دی چې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې ډیری افغانان شکایت لري چې د اسنادو له لرلو سره سره ځورول کېږي او نیول کېږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا په روان مریض کال کې شاوخوا 1,00,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 141 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په وینا دغه کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. تر دې وړاندې پرون پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې لسکونه افغانان بندیان له خپلو زندانونو له خوشې کولو وروسته افغانستان ته ستولي دي. پرون د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو بل پړاو پیلوي. د سوریه موقت ولسمشر احمد اشاره نن په خپل لومړي بهرني سفر کې سوریا عربستان ته ورسید. د خبري اژانسونو د راپور له مخې دا ګام د سوریه له پخواني متحد ایران څخه د سوریه د لرې کېدو یو بله نقشه انګیرل شوې ده. اشاره چې پخوا له القاعده سره اړیکې درلودې د خپل حکومت د بهرنیو چارو له وزیر اسد شیبانی سره یو ځای د سوریه عربستان په یو الوتکه کې ریاست ولاړ. سوریه عربستان چې پخوا د بشار اسد پر ضد د یاغیانو ډلو ملاتړ کاوه دا اشاره هرکلی کړی. اشاره له نړۍ سره د اړیکو د شکولو هڅه کوي او په دې لړ کې له ایران او روسیې څخه خپلواک دریز خپل کړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. د نوموړي دفتر متحد ایالاتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د یو بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ټرمپ له بیا ولسمشر کېدو وروسته ورسره ګوري. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو مخالفه ډله د ملي مقاومت شورا ادعا کوي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې جزئیات ورکړو. یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د زده کړو ستونزې هواره کړي.
دوی د خپل لا اختلافات ټول کړي دي او موږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
افغانان له پاکستانه د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
او خان ساتي نو دروازې غټې جوړې کړې. تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ، تاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو ویزې ورکړئ.
په دې خبري مجله کې په پاکستان کې تاسو د میشتو افغان کډوالو له ستونزو هم خبرو.
د څه ځای کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې پورته امر وشي سبب په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پریږدي اسلام آباد ته وځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شورا وای د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یو پلاوی پرون د دې شورا لغړی سره د ترکیه په پلازمینه انقره کې لیدل دي. د شورا په خپل ویب پاڼه کې لیکلي د نړیوال سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو 3 کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هېر شوې وه او د هغې یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې وو. خو د شورا په ټکیو پلاوی زیاته کړې د ډونالد ټرمپ تر مشرۍ لاندې نوی حکومت د افغانستان د سولې قضیه د خپل رسمي دولتي اجنډا برخه ګرځولې او د افغانستان د خلکو درد او ستونزې درک کوي. جزئیات اکرام الله اکرام پراپور.
د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا له مشرانو سره کتلي. دا ناسته پرون شنبه د فبروري په لومړۍ د ترکیې په انقره ښار کې شوې. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور د دغه شورا غړي دي چې په دیلی دنه کې برخه لرله. دوی د سولې بهیر د بیا پایل، رښتینې سولې ته د رسیدو او پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو خبرې کړي. د دې ناستې یو ګډونوال او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا یو غړي محمد محقق د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې پر حل کېدو ټینګار وکړ. موږ ازادي راډیو ته وویل
مونږ د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه او ورته مو وویل چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د بین الافغاني خبرو لپاره دا طرحه لري او مونږ ته خبرې لومړیتوب لري، ځکه که دا قضیه د خبرو له لارې حل نه شي ممکنه ده چې عملي او میدانی اقدامات پیل شي چې وضعیت به لا خراب کړي.
د ملي مقاومت شورا د غراز په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې د امریکا د نړیوالې سولې د بنسټ د استادو له قوله ویلي چې د افغانستان د سولې مسله د ډونالد ټرمپ د حکومت د اجنډا یو برخه ده او د افغانانو درد او ستونزې درکوي. خو د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د دغه ناستې په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي چې افغانان ازمایل شوي سیرې نه غواړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، هغه ادعا چې د دوی د حکومت مخالفین او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د افغانستان د ستونزې حل د افغانانو په یووالي کې دی. له ډلې آصف وردګ ازادي راډیو ته وویل
که مونږ رښتیا هم افغانان یو او علمیت لرو، د افغاني او اسلامي احساس له مخې باید یو موټی شو، یو متحد سنګر او واحد حلقه باید ولرو. هیڅوک هیڅ نشي کولی تر هغې چې مونږ خپله یو بل ته تن کښېنږدو. دا زموږ خپله ګناه ده، د بل چا نه ده.
د سیاسي برخې بل کارپوه صادق دانش ازادي راډیو ته وویل
دا یو نړیوال بنسټ دی چې په ټولو هیوادونو کې خپلې څېړنې کوي. دا تازه لیدنه هم د افغانستان د سولې لپاره د څېړنې یوه برخه ده، خو اړتیا ده چې دوی له ټولو اړخونو سره خبرې وکړي.
د یادولو ده چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د 2022 کال د مې په 18مه د افغانستان د یو شمېر جهادي او سیاسي څېرو له لوري له افغانستانه بهر رامنځته شوه. له دې وړاندې هم په ورته بحثونو کې په ځانګړي ډول د اتریش او وینا په ناستو کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفینو د افغانستان د مسلې حل بین الافغاني خبرې بللې وي، خو ځینو نورو بیا د خبرو اترو ترڅنګ په پوځي انتخاب هم ټینګار کړو. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي بیا پیلولو سره علاقه نه لري او دوی د سیاسي اجماع په پیاوړتیا د خبرو اترو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حل، پر طالبانو باندې د ډیپلوماټیک فشارونو زیاتولو او په دې هیواد کې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د میرمنو پر حقونو ټینګار کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتات.
په دې ورستیو کې د افغان جنو د ستا کړو په ننګه د جنو لوړ پړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر نجونې او میرمنې وایي طالبان باید د دوی د ستا کړو په تړاو عملي ګامونه واخلي. دوی وایي د ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په لاندریو او اختلافونو نه هواري شي. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری یو ویډیو لاس په لاس کیږي چې د پکې ژاړي او وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو او چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز زموږ د طبیعت خبره نه ده، د طبیعت خبره ده نه د شریعت. تفصیل په دې راپور کې
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زکرو اجازه راکی.
د خونځي له زکرو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت وسی دون کې ده. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي، وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زکرو په تړه او عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
زه مخکله دینه چې طالبان راشي په خوانځي تتلما زکړې میکولې، خو اوس مونږه د زکړې وخت را نتیږي او دوی هم دومره یو چارواکي یو څوای یو بل چارواکي بل څوای، هیڅ د دوی هم سر او بور معلوم نه دی. دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زکړې اجازه راکی.
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي په خوانې ماسله شته هم نه غواړي د ورته سونز لامل په راپور کې یاد شي. په دې اړه وایي،
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفګان ښکاره کړی، دا خفګانونو اظهارول څه ګټه لري؟ داسې خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وښایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ غبرګونونه راپارولي او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونې د سلواغې په اتمه خوست ولایت کې د نجونو په یوې مدرسه کې کړې دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی هم ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس تانگزی له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل، خو په خپله عباس تانگزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دی په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو هر ډول زده کړې بندې کړې او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدي وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت دی او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت په لاس کې لري. د دوی نظر، روایت او فهم چې د حق په موضوع کې دی، دوی ته د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باورمند دي او خپله هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي، دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید له ځنډ پرته افغان نجونو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره پکې نجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د هند د کرکټ شزینه 19 کلنې لوبډلې د کرکټ نړیوال شورا د کم عمر نجونو د 20 نړیوال جام په پایلوبه کې د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 9 وکټو په تفاوت ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. دا پایلوبه نن د ماليزیا په پلازمېنه کوالالمپور ښار کې ترسره شوه چې جنوبي افریقا لومړی پاڼې ترسره کړې وه او ټول لوبغاړي د 2 منډو په جوړېدو سوځېدلي وو. هند وکړل شول هدف د وی وکټې په زیان سره په 12 اوور کې پوره کړی او په دې سره د نجونو د 19 کلونو لوبډلو اتلولي وګټله. په دې پایلوبه کې هم د غوره لوبغاړي په توګه هندي ګنګاډي تریشا ونومول شو چې 44 منډې کړې وي او 3 وکټې یې اخیستې وي. د دې ټول ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله چې 309 منډې کړې وي او ول لوبغاړي سوسولي وو. د کم عمر نجونو د کرکټ شلووریز نړیوال جام د تیرې جنوري میاشتې په 13 نیټه د 12 هیوادونو ترمنځ پیل شوی و. د ویلو ده چې په دې شلووریز نړیوال جام کې هند، آسترالیا، سریلانکا، بنګلادیش، سکاټلند، ویسټ انډیز، جنوبي افریقا، انګلستان، نایجیریا، د امریکا متحده ایالاتونو، نیوزیلند او د آیرلند لوبډلو برخه درلوده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو پر وارداتو تعرفې لوړې کړې. ډونالد ټرمپ تر دې وړاندې ګواښ کړی وو که د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 15% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سه شنبه له ورځې څخه عملی شي. د سپین ماڼۍ د معلوماتو له مخې دا فرمان د شنبه په ورځ صادر شوی او له مخې د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي، خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 15% تعرفه ولګول شي. ډونالد ټرمپ ګواښ کړی و چې که د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیر ونه درول شي نو پر دغو هیوادونو به سختې تعرفې ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ټرمپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 15% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداری ورکړ چې د ټرمپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. شغلی ترودو چې په یو خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.55 میلیارد کاناډایی ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایي ډالر کېږي تعرفې وضع کړي. د هغه په وینا 15% تعرفه به چې ارزښت یې 10 میلیارد کاناډایی ډالر کېږي پر امریکایي محصولاتو د سه شنبه له ورځې عملي شي، یعنی همغه ورځ چې د ټرمپ تعرفې نافذې شي او د پاتې 1.55 میلیارد کاناډایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 1 ورځو کې تعرفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنگټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي او ټینګار یې وکړ چې سوداګریزې جګړې هیڅ ګټونکی نه لري. ټرمپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړی چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې ډونالد ټرمپ له خپلو متحدانو غواړي چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو غړي هیوادونه دي د خپل دفاع لپاره د ناخالص کورني تولید یا جی ډی پی 2% ونډه 15% ته لوړه کړي. مایک والټس پرون له نیویارک پورت سره په خبرو کې وویل چې ډونالد ټرمپ بشپړ حق لري چې د ناټو له غړي وغواړي چې د خپل دفاعي بودیجې برخه زیاته کړي. هغه زیاته کړه اوس وخت را رسېدلی چې اروپا 15% ته د خپلو دفاعي لګښتونو په زیاتولو له امریکا سره د اتحاد ژمنتیا وشي. ښاغلی والټس زیاته کړه امریکا به له ناټو سره زغرد خبرو ته دوام ورکړي څو غړي هیوادونه خپله ونډه زیاته کړي. هغه د روسیا او اوکران جګړې ته په اشاره وویل چې اروپا اوس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لسترې جګړې سره مخامخ ده. امریکا حاضر ده د خپل ناخالص کورني تولید څه باندې 3% ناټو ته ځانګړي کړي او که دا اندازه 15% ته لوړه شي نو امریکا باید 600 میلیارد ډالر نورې پیسې هم ناټو ته ورکړي. ناټو تړون د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو 4 کاله وروسته په 1949 میلادي کال کې جوړ شو.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال د اتلانو جام سیالیو له نشتې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته ولاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپینز ټرافي سیالي د روانې فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري. جزئیات اکرام الله اکرام پراپور کې.
په افغانستان کې دننه او بهر د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي په بار بار په پاکستان کې جوړېدونکي د اتلانو جام سیالیو له نږدې ننداري او د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانې وکړو. په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغوی ملاتړ وکړو، هغوی ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ دپاره چې مونږ ته دا ویزا ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزا واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باله نږدې وګوري خو اوس خوشینه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپینز ټرافي لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپینز ټرافي پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمنډي پاتې کېدلی اوس دا اسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هېوادونو خلک به هم د خپلو لوبډلو تشویق لپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوالې د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د ننداري لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسول حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
که تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټې جوړې کړئ. تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي، نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي د هغې لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته او اتباعو ته مینوالو ته دغه لوبو ویزې ورکړي او هغوی زی بیا هلته خپل مینوال او خپل لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزې سختې کړې او آن ناروغانو ته هم په ډېر مشکل ویزې ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19 د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړۍ لوبه د فبروري په 28 په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. د دې وروسته د همدې میاشتې په 26 او 28 د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او آسترالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
له نورې نړۍ یو شمېر افغانان غواړي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته د کرکټ د اتلانو جام سیالي له نږدې وګوري. پاکستان دوی ته ویزې نه ورکوي. بل ورته د پاکستان حکومت ویلي د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډۍ نه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. دغه شان دا یې هم ویلي چې د پی او آر کارتونو درلودونکي دې هم له اسلام آباد او راولپنډۍ نه ووځي. زما همکار سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو نظر اخیست.
نوم ملک اسلام خان دے او پیوار کار لرم پریشانی خو انتہائی دیر زیادہ دا او دسے پریشانی دسے بالکل خدا کنا ڈوڑی 15 کے انہاں کو خدا کس دن 15 کے دے کس تنز تلوی کال وطن کے سڑے تیر کے پیورز بارے پگے پرتو امر وچ تب افغانستان
اسلام آباد کی وسیدوں کے پاکستان کی صاحب لکز تقریباً کلون گم پتہ لنڈ شپو کی یا پتہ لنڈ میاشت کی منگ سر چکم وسائت روان دی صاحب ہاگا بیخی نا چلن وسائت تھی کم سے کم کما باس مات دل ٹیم را کی مقرر ٹیم دے رہا وہ ٹیم بانے بالکل وہ زم
ایمان ام دے شیر خان
ما دے قرآنی ام دا سی سی کارڈ لری غونڈ مکمل
ہو پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کے سولے گا نا دمرا پریشان ہے زتا سوے مسدا اوس دا درے ورز کی ز کور نہ نو ز مالا دمرا خراب تے شپا ورز نه دے چاپی ر مان غور زی الا سر ډیر خراب دی زوم سے بیخ نه دے سیدی پاکستان او افغانستان بالکل ورک وے
پو پاکستان کی مودے یوش میر افغان کڈوالو نظر دے سر شریک کر
facebook.com/azadiradio
د طالبان حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسب کارونې لپاره د طرحې د عملي کېدو په هدف غونډه کړې. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعات او کلتور وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ شوې ټینګار شوې چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د عامه ګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. عابد اسپوشمۍ راپور لري.
حضوری چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لندې په 13مه د شنبې په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او پکې د تکړښت، دغه شان تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای وو او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هر ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
حضوری چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو، خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. که دا څه وي نو باید دا کار ونه کړي. زما هیله ده چې حضوری چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
قسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغو مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې ده ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کېږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې دغه شان د نظامي رسم ګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1909 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت په 2 میلیون ډالر مرسته د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه